السلام علیکم تاسو ازادي رادیو ته وغیاست خر اغلاست ز امید زهیر محمود خپل تخنیکی همکار عبد الله عبید په تخنیکی ملتیا په روانه خبری خبرونه کې هرکلای کوم وابوري چې د افغانستان حکومت د طالب زندانیانو په ور سپارل شوی نوملړ کې نږدې سل کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زندان شوی دي. نور مهم راپورونه هم در تخبروم خو لمړی لند خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، افغان حکومت د نورو اتنوي تنه طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکوي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. او د ایران په هغو سیمو کې چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سر له سبا پرانیستل کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نورو اتنوي طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون له پلچرخي زندان څخه خوشې شول.
د جمهور رئیس له فرمان سره سم پرون اتنوي تنه طالب زندانیان د پلچرخي له زندانه خوشې شول. ټول ټال تر دې دمه 650 تنه خوشې شوي او د فرمان سره سم به 850 تنه نور خوشې کیږي.
د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې افغان حکومت ژمن دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو په مخه به لاره اواره ساتي. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې 10 ملکي افغانان وژلي او 940 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وایي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره دا مهمه ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو د ملي امنیت شورا د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د اوربند لپاره د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړي دي او دا غوښتنې یې بې ځایه بللي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا 10 کورونو او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنی غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنی کورونه نړولي وو. لازدای رادیو خبرونه اوري. ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران په ځینو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانستل شي. په ایران کې چې په سیمه کې د کورونا د وبا له کبله سخت ځپل شوی هیواد دی، جمعتونه د مارچ د میاشتې په لومړیو کې بند شول. ښاغلی روحانی نن د کورونا وایرس د مخنیوي له مسؤولو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې وویل د ایران په 132 ولسوالیو کې به چې د ټولو ولسوالیو له دریو یوه برخه جوړوي، جمعتونه له سبا څخه پرانیستي وي. هغه همداراز وویل چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې معذفه کمیټه د روانې مې میاشتې په 15 نیټه د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه هم غور کوي. د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ایران کې 6150 کسان مړه شوي او 6940 کسان پرې اخته شوي دي. په روسیه کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو لوړو شمېرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د مې په دریمه د 10,643 نویو پیښو د ثبت راپور ورکړ، چې له دې سره په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره 1,043,680 ته لوړه شوه. صدراعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې دی. روسیه اوس په دې ناروغۍ د اخته کسانو د لوړې شمېرې له پلوه په ټوله نړۍ کې اووم هیواد دی، خو له دې کبله د مړو رسمي شمېره د ایټالیا، اسپانیا او متحدو ایالاتو په پرتله کمه ده. په روسیه کې پرون 85 کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د روسیې د عامې روغتیا چارواکو پرون هم د 9603 تازه پیښو راپور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د دې ناروغۍ لپاره د ټسټونو شمیر هم زیات کړی دی. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار د کلابندۍ موده اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو ویلي چې ښایي له دې وروسته په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او وروستی خبر، نن د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي یې هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په یو بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکی خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو ویل په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه د کووید-19 ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په برخه کې د پوښتنو او انتقادونو په اړه په جرأت سره راپورونه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي راډیو خبرونې د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په 3.5 FM څپه او په رانغه کې ترخوای په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زنداني شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو د روژې په لومړۍ اونۍ کې 18 ملکي وګړي وژلې دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل وو په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2004 تنو ته ورسید.
دغه جمله څخه 215 درش مثبت په حساب شوی چې زیات مثبت په کابل ولایت او کندهار کې حساب شوی.
نن د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د ملګري ملتونو وایي افغانستان په سویل ختیځ آسیا کې ځلیدونکی رسنیز سکتور لري، خو سږ کال دا ورځ داسې مان منزل کیږي چې ګڼ شمیر هیوادونو کې خبریالان لزور زیاتی او ګواښ سره مخامخ دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د انصاف په لټه ورک شوي عزیزانو اونیزي خبرونې خبرې کې ملتیا وکړي. زموږ پر زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د طالب بندیانو نوملړ چې ازادي رادیو ته رسیدلی ښایي چې په دوی کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل دي چې د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زنداني شوي دي. خو دا کسان چې په ښکاره د طالبانو غړي نه دي څه ډول د دې ډلې په نوملړ کې ځای شول؟ د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د دې فهرست د سپارلو پر مهال ویلي دا نوملړ د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا چې خپله زندانیان دي چمتو شوی دی. په دې 1500 غزیز نوملړ کې لشپیتو زیات کسان شته چې حق العبدي دعوی هم لري. په دې اړه بشپړ راپور او هغه څېړنه چې موږ کړې ده یو ځای خبرو. ازادي راډیو د وی بخبر سرچینې څخه د هغه 1500 طالب زندانیانو نوملړ ترلاسه کړی چې د سرچینې له قوله طالبانو چمتو کړی او له زندان څخه د یادو کسانو د ازادي دوه لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. له دې شمیر زندانیانو ډیر شمیر د کابل د سرخیب له په زندان کې دي. سرچینه چې د دې موضوع د مهموالي او ترخوای رسنیو سره د خبرو د اجازې د نه درلودو له کبله چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا چې خپله زندان کې او مخکې له دې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د طالبانو هغه تخنیکي ټیم ته سپارل شوی چې د زندانیانو د ازادۍ په اړه د خبرو کولو لپاره کابل ته راغلی چمتو شوی دی. زندانیانو کې د یو اتیاتن نمونه شته چې د طالبانو د ډلې هیڅ غړیتوب نه لري. له دوی 25 تنه په قتل، 33 تنه په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې هغې په جنسي تیری، ګروګان نیونې او لدندې د ناوړه ګټنې په تور مجرم پیژندل شوی دي. لدی یو اتیاتانو یې څلور تنه په اعدام محکوم شوی او د پاتې کسانو یې له دریو تر اتلس کلونو د بند موده پاتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نوملر د دوی د زندانونو د چارو کمیسیون لخوا چمتو شوی دی او په زندان کې پراته طالب قمندانانو پکې هیڅ ونډه نه درلوده. خو د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ومنله چې دا نږدې 2000 کسیز نوملر چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د طالب زندانیانو دی. ښاغلی شاهین دا کوي چې د افغانستان حکومت له دې کبله چې نه غواړي له دې زندانیانو یو شمېری آزاد چی ورته دوسیه جوړی کړی دی.
نام زندانیانی کې در لیست
دی وای هغه زندانیان چې نوملړ کې نمونه شته د اسلامي امارت د زندانیانو د سوانح دفتر لمخې جوړ شوی دی. خو د کابل ادارې د یو شمېر هغه زندانانو لپاره چې نوملړ کې شته د اسلامي امارت اړوندې بیلابیل دوسیه ورته جوړی کړی دی. د همدې کابل اړینه ده هغه مهال چې زندانیان ازادېږي باید موږ یې تصدیق او تایید کړو. خو د دې زندانیانو څخه د یو شمېر کسانو د محکمې د سندونو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې سندونو کې لیدل کېږي چې له دې کسانو دوه تنه یې د قتل په جرم د محکمې لخوا په 14 کال بند محکوم شوي. همدا ډول درې تنه نور د 602 کیلوګرام چرسو د قاچاق په جرم په 14 کلن بند محکوم شوي. په سندونو کې یو بل تن چې د طالبانو لخوا د ازادۍ غوښتنه شوې او په دې نوملړ کې نوم شته د جنسي تیری په جرم په 14 کال زندان محکوم شوی دی. له دې پرته د طالبانو لخوا په دې نږدې 2000 کسیز نوملړ کې 14 تنه هغه کسان دي چې د اعدام حکم پر شوی او 35 نور بیا چې ډیر شمېر د طالبانو غړي دي داسې کسان دي چې حق العبدي دعوه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو دی باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نوملړ د ملي امنیت شورا لخوا لوی څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دلونو د دین نوملړ او په دې اړه د لا وضاحت لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره هم اړیکه ونیوه خو هغه خبرو ته حاضر نشو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې و برخه د 15000 طالب زندانیانو ازادي تشکیلوي او دا ډله هم ټیګار کوي چې د بین الافغاني خبرو د پایل وړاندې باید د شمیر زندانیان له بنده آزاد شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالب زندانیانو نږدې 1515 تنه آزاد کړي او د طالبانو د ویان له قوله په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د دې ډلې غړیتوب نه لري. همدا ډول طالبانو د افغانستان د حکومت یو شمېر زندانیان له بنده آزاد کړي دي خو د افغانستان حکومت هم ویلي چې دا کسان نظامیان نه بلکې ملکي وګړي دي. که څه هم د افغانستان د حکومت د طالبانو 1515 زندانیان له بنده آزاد کړي خو دا ډله پر قناعت نه لري او وایي ټول 15000 زندانیان باید نو دوی ته څارنې لاندې آزاد شي. او د دلمو چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورس پارل شوی نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندان شوی. دا په داسې حال کې چې تازه پرون د افغانستان حکومت اتیا تنه نور هم د طالب زندانیانو زندانان چې البته د افغانستان د حکومت سره بندیانو هم آزاد کړل. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې یوه برخه د نږدې 15000 زندانیانو آزادېدل دي خو دا برخه هم پکې ذکر شوې ده چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې 18 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې په لسګونه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د برېټانیا یوې ورځپاڼې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرېدو ته اشاره کړې. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته دوی بریدونه 40% کم شوي دي. نورحال د ډیوی نادر په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 18 ملکیان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سولې ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او اور بند وکړي.
وسله‌وال طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 8 ورځو کې په 18 ولایتونو کې 18 تنه ولسي وکړي شهیدان کړي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسله‌وال طالبان په لوژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیره ورځ یعنی د مې په 2مه لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر ورځ په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه ردوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیر په پرتله 40% بریدونو کې کمښت راغلی دی. همدارز د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ تیر ورس په طالبانو غا کړه چې تشدد کم کړي. خغلی لیګټ په خپل ټوټر پانه طالبانو ته غواخ په ډول لیکلي، حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، کچېری تشدد کم نشي نو جواب به ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. خغلی مجاهد د لیګټ په جواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوهې د هوکړې په پلي کېدو کې ده. د پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د دواړو لورو لخوا تر پښو لاندې شوې، چې دا د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لوی لامل دی. د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې شدت د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه نشي زیانمنولی، خو د هوکړې موارد پلي کول به اوربند او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوحې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړی و چې 5000 طالب بندیان به په یوه هفته کې لس ورځې کې خوشي کېږي، هغه یې نه دي ترسره کړی.
افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربن غوښتنه کړې، خو طالبان وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوي هوکړې موارد عملي کړي تر څو بین الافغاني خبرې پیل او اوربن ته زمینه برابره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي. تر دې دمه د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو 650 بندیان او د طالبانو لخوا د افغان حکومت زر بندیانو له ډلې 114 بندیان خوشی شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د 1500 بندیانو د خوشی کولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2340 تنو ته ورسید. د افغانستان د امنیت وزارت مسؤلان وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت وایان وحید معیار وایي د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د کابل والي په کابل ښار کې د روژې میاشتې تر پایه د ګرځبندیز د غزیدو خبر ورکړی. بیا هم دیوان ادار
کوما کنا یویس بیا در دیگری ده کلا گیره جام کنا حلال کنا دگا.
په کابل کې د ګرځبندیز لامل په ښار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په یوې سنډه کې خپلې تشې کراچۍ ته ناست خاموش او په فکرونو کې ډوب دی وایي. د شیر محمد په خبره د قرنطین له پیل څخه تر وسه چې نږدې میاشت ورناوړي له حکومت څخه یې یوازې 3.5 منه غنم ترلاسه کړي دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. د 8 کسیزې کورنۍ یوازینی پالونکی شیر محمد ازادي راډیو ته وویل
قرنطین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مهم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوږه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرځبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنطین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنطین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2400 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د ښاغلي مایات په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډېرې تازه پیښې ثبت شوې. نوموړي 13 ساعتونو کې په کووېډ 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
تل مو ګواښ ورکړی چې د اوچ ټکې ته نږدې یو او مړینه مو هم مخ په زیاتېدو ده. پرون په کووېډ 19 ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شول. له دې ډلې 3 غزنی، 2 بلخ، 1 ننګرهار، 2 فاریاب، 1 کندز، 2 پروان او 1 هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته 2001 کسانو له ډلې تر اوسه 15 مړه او 315 نور روغ شوي دي. د امی روغتیا وزارت ویان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیریدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 1500 ښاریانو څخه د ناڅاپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 260 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 60 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي دا هیواد په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنیز سکتور لري. د یونام مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د برلاینز دا څرګندونې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په اړه کړې دي چې نن د مې په درېیمه نمانځل کېږي. یونام په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو رسنیز پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. تیره پام وکړئ د اسدالله الدین راپورټ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د سولې په هر ډول بهیرونو کې به د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه کوي. د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې ځانګړې استازي دبرا لاینز په یو پیغام کې ویلي د سولې په خبرو کې باید د بیان ازادۍ په ګډون د ټولو بشري حقونو ملاتړ وشي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د پیغام کې ویل شوی هیڅ چاته باید د اجازه ورنه کول شي چې افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وګواخي. د میرمن لاینز په دې پیغام کې راغلي د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د بیان ازادي او د کرکجنو یا تفرقه اچونکو خبرو توپیر باید وشي. نوموړي ویلي څوک باید ځان ته دا اجازه ورنکړي چې د بیان له ازادۍ نه په استفادې خلک تاوتریخوالي یا بل کوم منفي کار ته وهڅوي او یا د افغانانو ترمنځ تعصبونو ته لمن ووهي. یوناما ویلي لکرکې ډاکې خبرې ټولنیز نظم ګډوډوي، ګډ ارزښتونه له منځه وړي او انساني کرامت ته زیان اړوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د شرایطو کې چې کرونا ناروغي ټول نړۍ ته یو ګواښ دی، رسنۍ د معلوماتو په ورکولو کې د پام وړ رول لري. دبرا لاینز ویلي دا مهال د کرونا په اړه خطرناکې صحي مشورې، ناسم معلومات او پر توتیو ولاړې نظریې په انټرنیټي فضا کې ښکته پورته کیږي. دی ویلي داسې حالاتو کې باید خبریالان په کره مسایلو راپورونه جوړ کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو سګنۍ شعار هم دا دی چې بې پرې او له ویرې پرته ژورنالیزم د خپلواک ژورنالیزم د ساتنې یوه غوښتنه ده. یوناما ویلي ملګري ملتونه په فعال ډول افغانستان کې د آزادو رسنیو په ملاتړ کې ښکیل دي او حقوقي کارکوونکي هغه جرمونه تعقیبوي چې د خبریالانو په وړاندې کیږي. د یوناما په وینا دوی دې برخه کې د سزا د بخښنې په وړاندې مبارزه کوي چې د خبریالانو د حقونو له سرغړونکو سره عدالت وشي. یوناما ویلي د هغو خبریالانو یاد به هم ژوندی ساتل کیږي چې افغانستان کې قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي د افغانستان خبریالان د نړۍ د زړورو خبریالانو په ډله کې دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ګواښ زورولو، تاوتریخوالي او ان مړینې له ګواښ سره سره افغان خبریالان خپل دندې ته دوام ورکوي. د دوی په پیغام کې لیکل شوی افغان خبریالان له کرونا د خلکو د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي او دوی هم ساتنې ته اړتیا لري. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال را رسیږي چې تیره اونۍ په کابل کې پر خبریالانو د یو مرګونی برید دوه کاله پوره شول. هغه برید کې چې د 2013 کال د اپریل په 9 په ششدرک سیمه کې وشو، د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان ووژل شول.
نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ، که څه هم ملګري ملتونه افغانستان په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی هیواد بولي، خو سکال دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې ګڼ شمېر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي او چارواکي د کرونا وایرس د راپورونو د سانسور یا پټولو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبري مرکزي څانګې پرې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې اسدالله الدین راوړي.
سکهال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کرونا ویروس تازه خبرونو ته پته موي. دغه ویروس په ټوله نړۍ کې 2,30,000 کسان مړ کړي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي داسې شرایطو کې باید خبریالان په آزاده توګه په هغه څه راپورونه جوړ کړي چې ویني او اوري یې او په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې ځینې حکومتونو په لوی لاس د کورونا په اړه د واقعي راپورونو مخه نیولې او ناسم معلومات خپروي. دغو حکومتونو په دې کار سره د خبریالانو لاسونه هم تړلي او رسنۍ نشي کولی چې خلکو ته کره معلومات وړاندې کړي. مایک پامپیو ویلي خبریالان د هغو راپورونو پر سر نیول شوي او یا یې ویبسایټونه بند شوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کې د چارواکو په اقداماتو نیوکه کړې ده. ښاغلي پامپیو په دې تړاو د توقیف شوو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له حکومتونو یې وغوښتل چې پر رسنیو سانسور پای ته ورسوي. نوموړي که څه هم اوس د کوم هیواد یادونه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو په چین کې ډاکټرانو نه شوی کولی چې د کورونا ویروس په اړه په آزاده خپل نظر څرګند کړي. د ده په باور د چین حکومت د معلوماتو د پټولو هڅه کوله او په مارچ میاشت کې یې امریکایي خبریالان هم له چین نه وایستل. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي قزاقستان کې هم هغه خبریالان محاکمه یا حساب کتاب ورسره کیږي چې خپلو راپورونو کې د حکومت له ټاکل شوو مقرراتو بهر شي. د رسنیو د سانسور بله بیلګه ایران ښودل شوی. دغه هیواد کې د اپریل په 28مه دوه خبریالان د یوه کارتون د جوړېدو له کبله ونیول شول. په دغه کارتون کې د کورونا د مخنیوي په ځینو لارو چارو نیوکه شوې وه. مصر بل هغه هیواد دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هلته د رسنیو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه خپله اعلامیه کې ویلي مصر کې تیرو څلورو کلونو کې پر رسنیو دومره فشار راغلی چې هلته ژورنالیزم اوس جرم بلل کیږي. ملګرو ملتونو په 1993 کال کې د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان ویلي سږ کال به دغه ورځ په آنلاین بحثونو او روزنیزو پروګرامونو ولمانځي. دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر دغه لمانځنه هم اکتوبر میاشتې ته ځنډولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش هم منلی چې کورونا ویروس د ناسمو معلوماتو، غلطو روغتیایي سپارښتنو او ان وحشي توتیو له امله ډېر خپور شوی دی.
اوس هم د کابل او مرکز نه لري کندوز ولایت ته. هلته د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی د کورونه، باغونه او کرنیزې ځمکې تخریبوي او زیات مالي زیان واړوي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره له مرستې سربیره هلته زیان اوښتونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي. اجمل آریان پرې راپور لري.
د کندز د علی آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د استنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما بعد د زیاتې خطر قرار داده مینه میبینی کی منطقه د سایګو څخه خرابې سینی منطقه را کلش
له څو کلونو رئیس زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او د سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیزې ځمکې او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
زمینا برادر سیلاب از بین برده.
دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړې ده. د علی آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل
ولسوالۍ علی آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علی آباد ولسوالۍ کې خطرناکه سیلابونه راوځي. موږ ته درانه زیانونه اړوي ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندوز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لوی پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکي کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤل عبدالسلام سمدی په دې اړه وویل
پروژه های بسیار با هزینې کلانې را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومي او اداره پنجم کارنامه
په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لوی پروژې پلي شوي دي ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغه ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي راډیو واوري او ولولئ.